Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار وو بچی دي د اوسنی رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د افغانستان د شزو دریم نړیوال کانفرنس چې زموږ شخ واوري نومیږي د دسمبر په 12 نیټه د اسپانیا په مادرید کې جوړی شي. دا ناسته د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب او د اروپای ټولنې او د افغانستان د شزو د سازمان په همکاري ترتیب شي. د کانفرنس هدف د افغان شزو او جنوب په وړاندې په روانو کړکیچونو غور او د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقوقو د رالویدلې وضعیت ارزول شول شوې دي. اټکل کیږي چې نړیوال مشران د بشري حقوقو مدافعان او متخصصان به په دې غونډه کې ګډون وکړي څو د عدالت حساب ورکولو او د اغیزمنو عملی ګامونو لپاره یو روښانه کارنده نقشه جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د طالبانو حکومت د دوه هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزي سوداګرۍ د ځان مسؤل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی طاهر اندرابی د جمعې په ورځ په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپل لارې بندي کړې دي. هغه زیاته کړه د پولی د پرانستلو د ځنډ پړه د افغان طالبانو په غاړه ده. همدارس د ټاپی او کاسا زر په څیر پروژې هم د همدې ملاتړ له امله اغیزمنې شوې دي. وروسته له دې چې طالبانو په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په ځواب کې د اکتوبر په 12 د پاکستان د پوز پر ګڼو سرحدي پوستو بریدونه وکړل، پاکستان د تورخم او چمن په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې. د لارو د بندېدو له کبله د پاکستان حکومت په وروستیو کې د سوداګرو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ شوی دی. د بریتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې یو افغان تبعه د خلکو په قاچاق تورن کړ. د بریتانیا رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ عباد الله علیمی چې 25 کلن افغان دی او په دبلین کې اوسي. د نومبر په 19 وروسته له هغه د بلفاست په ګراند سنټرال سټیشن کې ونیول شو چې له دبلین څخه په ریل ګاډي کې بلفاست ته سفر وکړ. هغه له 15 افغان وګړو سره یو ځای سفر کاوه. د بریتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د مهاجرت ادارې له لوري پر هغه شک دی چې په انساني قاچاق کې لاس لري. ادعا کیږي چې علي بی له یوې کورنۍ سره او همدارس له بل نارینه سره یو ځای سفر کاوه چې ټول یې غوښتل په عمومي ترانسپورتي وسیلې یعنی ریل ګاډي کې په غیر قانوني توګه بریتانیا ته داخل شي. یو افغان تبه پرون جمعه د بریتانیا په یو محکمه کې اعتراف وکړ چې پر یوې 12 نجلۍ جنسي تیری کړی دی. احمد ملاخله اقرار وکړ چې د جولای په میاشت کې د بریتانیا د انګلستان په مرکزی ښار نننتن کې دا جرم کړی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ملاخله تر دې وړاندې په دې اړه تور رد کړی خو پرون خپل ادعا بیرته واخیسته. ملاخیل محکمې ته له یو بل کس سره چې محمد کبیر نومیږي او له ده سره د جرم په ترسره کولو کې مرسته کړې وه حاضر شو. محمد کبیر هم پخوا په دې قضیه کې لاس لرل رد کړی دی. او د مکسیکو د نوموتی انزورګری فریدا کالو یو انزور د شزینه هنرمندانو تر ټولو د قیمتي اثر د پلور ریکارد مات کړ. د اثر چې فریدا کالو په 1940 کال کې کښلی و د پنځشنبه په ورځ د نیویارک په یو هنري لیلام کې په 45,000,000 $ پلورل شو. په دې انزور کې فریدا کالو ځان د یوې بسترې پر سر په پراته حالت کې انزور کړی دی. تر دې مخکې د هغې تر ټولو ګرانه پلورل شوی انزور دیګو او زو چې په 2021 کال کې په 4,900,000 $ پلورل شوی و. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکول کوي وایي افغانستان د حافظې هویت او راتلونکي لپاره د امکاناتو له اوږدمهالې ځپنې سره مخامخ دی. هندوایي ژربه افغانستان ته د کارګو الوتنې پیل کړي. افغان سوداګري هرکلی کوي.
اوس موږ په دې تمه یو چې دا به کچه به ډېره لوړه شي او د هند سره به زموږ تجارت ډېر پرمختګ وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د افغانستان جلغوزي به د حواله لارې چین ته صادر شي.
آریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چین یوازینی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ د دوی چې ده هغه په چین کې ده.
د تلویزیون د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د تلویزیونونو وضعیت ته کتنه کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینت خبرداري ورکړی چې افغانستان د حافظې هویت او راتلونکي د سیستماتیک او اوږدمهاله ځپنې له یو جدي ګواښ سره مخامخ دی. نوموړي چې پرون د افغانستان د مطبوعاتو ازادي په نوم آنلاین سمپوزیم کې خبري کولې وویل چې افغان خبريالان لازمې منابع خوندیتوب او امکانات ونه لري د دې توان به په شدت کم شي چې پوښو په افغانستان کې څه بشیشي. په ورته وخت کې د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان وایي چې نړیوالو ټولنه او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه باید بیړنۍ او عملی چاره وکړي څو د افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې د افغان خبريالانو سخت وضعیت ته پاملرنه وشي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د طالبانو لولوري پر رسنیو او افغان خبريالانو لګول شوی محدودیتونه د خپل واک فکر او هغې فضاوی د لمنځه وړلو لپاره د افراخي هڅې یو برخه ده، کوم چې افغانان پکې وکولی شي پوښتنې وکړي، تصور ولري او یا هیله ولري. ریچارډ بنر د جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ سمپوزیم ته په آنلاین وینا کې زیاته کړه.
These measures form part of a broader effort to silence
دغه اقدامات د پراخي حادثه برخه ده چې خپلواک فکر غلې کړی او غ فضاوی لمنځه یو سي چې افغانان په پښتني کول شي تخیل او یاهیل ولدي پولیس اغیز جوړ دی او یوازې هغه ازادي نه غزملوي چې مخکې یاد کړی. افغانستان د حافظې هویت او دراتون کې د امکاناتو لوګد محل ځپن سره مخ دی.
نوموړي د جلاوطن رسنیو او افغان خبريالانو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ او خبرداري ورکړ که خبريالان د خپلواکو راپورونو لپاره قوي اراده لري خو اړینو امکاناتو ته لاسرسی ونه لري د افغانستان د روان وضعیت د درک کولو لپاره به د نړۍ توان سخت کم شي. دغه ناسته د نومبر په 1 د جرمني په برلین کې د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان یامسو لخوا جوړه شوې وه. په ژنو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه په دې ناسته کې په خپله وینا کې وویل خپلواک ژورنالیزم حقیقت د نړۍ تر غوږونو رسوي. هغه د جلاوطن رسنیو پر اهمیت په ټینګار سره زیاته کړه چې دغه رسنۍ د افغانستان د اوسني وضعیت او یا سلنه خپلواک پوښښ برابروي او نړیوال ملاتړ ترې د بشري حقوقو د ژمنتیا واقعي معیار دی. د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ په دې ناسته کې د بیان د ازادۍ وضعیت، د افغانستان د رسنیو شرایط، په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبريالانو حالت، د جلاوطن رسنیو فعالیتونه او نور اړوند موضوعات وڅېړل شول. د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان د رسنیو د اړیکو د کمیټې مشر ظاهر څراغ د غونډې په اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د رسنیو د برخې څېړونکو، کارپوهانو، د ځینو سازمانونو نهادونو مشرانو زموږ له دوی نه غوښتنه دا وه چې د افغاني ټولنې د رسنی سیستم اوسنی وضعیت ته جدي پاملرنه باید وشي. موږ له ګډونکوونکو نه او د خبريالانو له ملاتړو سازمانونو نه غوښتنه دا وه چې په پاکستان، ایران او په ټوله کې په هغو هیوادونو کې چې افغان خبريالان په ډېر ناسمه وضعیت کې بند پاتې دي، دوی سره باید د دوی لاسنیوی وشي او د دوی د کډوالو پروسو ته کی سونو ته ژر تر ژر رسیدګي وشو.
طالبانو لبیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو او رسنیزو فعالانو سخت محدودیتونه لګولې دي. سره له دې چې دوی تلوي د رسنیو او خبريالانو ازادي د ملي ګټو، اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې خوندي ده، خو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان موندنې ښیي چې په تیرو 4 کلونو کې رسنۍ د طالبانو لوري د سرغړونو او تاوتریخوالي له 1550 ډیرو مواردو سره مخ شوي او دغه شاند کار په د ل 25 ډیر محدودونکو فرمانونه هم مرکل شوې دي. د بی پولی خبريالانو سازمان د رسنیو د ازادي په نړیوال شاخص کې افغانستان د 130 هیوادونو په منځ کې 155 ځای لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د هند باندونو چارو سره چارواکي وایي ژر به د افغانستان او هند ترمنځ د کارګو الوتنې پیل شي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د څنګه مسول انن پرکاش پرون په یو خبري ناسته کې وویل ډیر ژر به د کابل، ډیلی او کابل امرتسر ترمنځ الوتنې پیل شي. دا پر اساس کې چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر لې یو پلاوی سره په 15 ورځنی سفر هند ته تللی او هلته د دوړو ودونو ترمنځ د سوداګرۍ د غډي خوني او د چابهار بندر د فعالیت پر زیاتیدو هم هوکړه کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پاکستان سره د افغانستان ټولې سوداګریزي او آندا مخالکو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې شوی، هند افغانستان سره د ګڼو نورو اړیکو د پراختیا ترڅنګ زر د کارګو الوتنې پیلوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د برخې مسول آنند پرکاش نن جمعه د نومبر په 21مه په نوی ډیلی کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي سره په وګړه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې ډیر زر به د کابل، ډیلی او امرتسر کابل ترمنځ کارګو الوتنې پیل سي. نورالدین عزیزی هم هند سره د افغانستان د سوداګری زواړی کو تاریخ ته اشاره پر اهمیت ټینګار وکړ او د دوارخي زواړی کو د لا پیاوړتیا غوښتنه وکړه. نو موړی په دې ناسته کې له هند د افغانستان د قانونو قیمتي او نیمه قیمتي جبر په برخه کې د پنګونې غوښتونکو سو او وی ویل
زه هغه سوداګرو ته چې د قیمتي ډبرو په برخه کې فعال دي بلنه ورکوم چې افغانستان ته راشي کې به هغوی ته ګټه وي او ښه به ثابت شي.
ښاغلي عزیزي ټینګار وکړ چې د افغانستان کې د سیمې او نړۍ هیوادونو لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او مال پلاوی په 15 ورځني سفر هند ته تللی چې هلته پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې او لیدکاته پیل کړي دي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پنځمې په ورځ نوښته د نومبر په 16مه په خپل ایکسپانه خبرو کړو بیانونو کې لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې لورپوړو هندي چارواکو سره د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ زوړیکو د پیاوړتیا او نخللتیا په هدف غونډې شوې دي. د وزارت زیاته کړې چې تر دې مهاله هندي چارواکو سره د چابهار بندر د فعالیت زیاتېدو د افغان خصوصي سکتور غړو ته د ویزو ورکړې اسانۍ د دواړو هیوادونو لخوا د سوداګری زوات شو معرفي کولو د سوداګری ګډې خونی جوړولو او د هغې ګډې کاری ډلې د بیرته فعالیدو اړوند خبرې شوی چې مخکې موجوده وه. په دې بیانونو کې دا هم راغلی چې د چابهار بندر د فعالیت او سوداګری د ګډې خونی پر جوړېدو هوکړې شوې دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر د پنځم په ورځ د نومبر په 16مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې له نورالدین عزیزي سره د کابل او نوې دلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د هلارو چارو په اړه بحث کړای دی. جی شانکر زیاته کړی چې په دلی دوه کتو کې د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوساینې لپاره د هند پر ملاتړ بیا ټینګار کړای دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا پرې ټولې سوداګرۍ زیلارې بندې دي، هند سره د اړیکو پراختیا خورا مهمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس محمد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کوشش کوي چې د ټولې دنیا سره خپلې تجارتي اړیکې ټینګ کړي او خصوصا منطقوي اړیکې چې هند زموږ یو منطقوي ستراتیژیک شریک دی او دا زه فکر کوم د منطقې کې موږ ضرورت درو چې د ټولو منطقوي هیوادو سره موږ خپلې اړیکې خصوصا جنوبي اسیا هیوادونه چې زموږ سره موسم متفاوت دی او همیشه موږ هلته رسپن صادرات لرو او د هغوی څخه واردات لرو. نو دا زموږ لپاره یو ډېر اهم سفر دی، یو ښه سفر دی او دې سفر ته موږ په خپله په ښه سترګو ګورو. افغانستان تقریبا ضرورت لري په اوسني شرایطو کې خامو موادو سره ضرورت لري. نو اقلامو ته چې د هند په هند کې د کیږي هند یو ډېر قوي اقتصاد لري او موږ غواړو چې دغه سره زموږ اړیکې ټینګې شي. نو په دې خاطر د ویزو په ورکړه کې که ډېر دغه هم چټک شي د ویزو ورکړه دا به
افغان سوداګر عبدالاحد کاکړ چې هند ته د وچو او تازه میوو صادرات او واردات لري هم ورته نظر لري.
د وزیر تجارت سفر و هند ته ډیر ښه قدم دی او ان شاء الله پر دې ښه موقع باندې دې سفر کړی دی او دا چې موږ د پاکستان سره زموږ تجارتي اړیکې لاري په ټاپه ولاړې دي
نو په دې سره سره زموږ د هند سره تجارت او د تجارانو ستونزې د پاکستان تر لارې په نسبت ډېر په ښه طریقه سره پرمخ روان دي. اوس موږ په دې تمه یو چې دا به کچه به ډېره لوړه شي او د هند سره به زموږ تجارت ډېر پرمختګ وکړي، ځکه چې د ایران د لارې موږ ته دغه تجارت په صحیح طریقه سره رسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د چابهار بندر له دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نږدې درې اونۍ مخکې هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپورونه ورکړل چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره یې شپږ میاشتنی وخت اخیستی دی. د طالبانو حکومت او هند ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې په پراخېدو دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له تیرو کبو دوو میاشتو راهیسې اړیکې ترینګلې سوې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړل سوې دي چې په ورځني ډول یې له امله دواړو خواوو کې سوداګرو ته سلګونه زره ډالر زیان اوړي. په تیره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې دا هند ته د طالبانو حکومت د دوهم وزیر سفر دی. په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم هند ته سفر کړی و، که څه هم مشخصه نه ده چې افغانستان دا مهال له هند سره د سوداګرۍ لاړخه کال کې څومره صادرات او واردات لري. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې تیر جمهوري حکومت هند سره د سوداګرۍ حجم له 1500 میلیونو ډالرو تر 800 میلیونو ډالرو بللی و.
بیا هم د سوداګرۍ پاړه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي چې سشکال به د جلغوسیو سوداګرۍ شوي او د هوایی دهلیزونو لاري به چین ته صادر شي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړی خان جان علي کوزای وایي چې د هیواد له هوایی شرکتونو سره په دې اړه خبرې روانې دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي سشکال یوازې له خوست ولایت څخه د جلغوسیو حاصلات 40000 ټنه دي او شای له نورو ولایتونو سره اندازه تر 15000 ټنو پوري ورسیږي چې زیاتوالی شي. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي چین ته د زنغوسیو د صادراتو لپاره افغان هوایی شرکتونو سره خبرې روانې دي. دغه خونې د مدیر پلاوی غړی خان جنل کوزی جمعه د نومبر په 28مه ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په دې سره به سږ کال د زنغوسیو سوداګري خوي او د هوایی دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي.
د دې لپاره تدابیر نیول شوي دي. البته آریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چین یوازنی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ د دوی چې هغه په چین کې ده. اوس به د باور هم چې تر کال په نسبت باندې هم حاصل زیات دی او هم به تجارت زیات.
کته هم نوموړي ونه ویل چې سږ کال به د افغانستان د زنغوزیو حاصلات په اټکلیز ډول څومره وي. خو دغه هیواد د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي ممکن سږني حاصلات یې تر 15000 ټنو پورې ورسیږي. ته دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
تنها از ولایت خوست هم طبق آمارایی که نشر شده
د کوم رقم له مخې چې خبرې شوې یوازې له خوست ولایت څخه 40000 ټنه حاصلات ترلاسه کیږي. دقیق رقم نشته خو که همداسې نور ولایتونه پکتیا او ختیځ کې لغمان او نورې سیمې ورسره حساب کړو نو تر 15000 ټنه پورې حاصلات به ترلاسه شي.
35000 ټن حاصلات جلغوزه به دس بیا.
تیر کال خوست راټول شوی حاصلات 15000 ټنه وو او د یو کیلو زنغوزیو بیا هم د افغانستان په بازارونو کې 1900 افغانۍ خودل شوی و. ښاغلی رحماني ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې لسمکنیو د بندر عباس او نور بندرونو لاري به هم د افغانستان زنغوزی او نور وچه میوه هند او د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته صادر شي. په ورته وخت کې د زنغوزیو یو شمیر سوداګر هم مېسه کال حاصلات او نرخونه دواړه خدي. یو سوداګر یې حاجی حبیب ازادي راډیو ته وویل
زنغوزی ستاسو کال ستاسو فصل یې شولي او زی چن تومزی او زی نستان تومزی خو نیم سم نه درو سپر په ډیر نه یو څه سی وینا تقریبا 28 تنزیوشت داسې نرخونه دی ډالر باندې یو کیلو دی.
دا هیله داسې مال دی چې تیر کال د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې او هم سوداګرو په دې اړه شکایتونه درلودل. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې زنغوزیو ته لازم بازار نشته او باید د هوا له لارې د صادراتو امکانات برابر شي. د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د نومبر په 4مه غونډه کې د آریانا افغان هوایي شرکت ته لارښوونه شوې وه چې له دې وروسته به فی کیلو صادراتي سوداګریز توکي په یو ډالر او فی کیلو وارداتي سوداګریز توکي په 80 سنټه انتقالوي. د دې معاونیت په اعلامیه کې ویل شوي چې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارتونو ته هم لارښوونه شوې چې د آریانا شرکت لپاره خپلو فیسونو کې 90% تخفیف ومني او آریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوې چې یو کارګو یا بارونکو الوتکو وپیري. زنغوزی د افغانستان مشهوره غرنی وچه میوه ده چې د میزان میاشتې په وروستیو کې راټول پیلېږي. د دا میوه مخکې پاکستان او د واګه بندر له لارې هند ته صادرېده چې اوس پاکستان سره د ټولو سوداګریزو لارو تر تړل کېدو او مخکې له هغه د هند او پاکستان ترمنځ د واګه بندر د تړل کېدو له امله اوس هغه هېواد ته نه ځي. مخکې داسې ادارې هم موجودې وې چې پاکستان د افغانستان ځنغوزي پروسس او بستهبندي کوي او په خپل نوم یې نورو هېوادونو ته صادروي. د افغانستان ځنغوزیو د تېر جمهوري نظام پر مهال په بهر کې د لوړې کچې صادراتو له امله نړیوال شهرت خپل کړی و. مخکېنی ولسمشر محمد اشرف غني د 1999 لمریز کال د لړم په 15مه نیټه چین ته د ځنغوزیو د صادراتو لپاره رسما د یو هوایي دهلیز پرانیسته او هغه مهال اعلان وکړ چې د لړم په 15مه به هر کال د ځنغوزیو د ملي ورځې په توګه منزل کېږي. هغه مهال د 15 کیلوګرام ځنغوزیو بیه 5000 افغانۍ وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیزونو په بندېدو او له افغانستان سره د اکثرو په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونو مستقیمو اړیکو پرې کېدو نه یوازې د ځنغوزیو پر صادراتو بلکې په ګڼو نورو اقتصادي چارو هم سیوری وغوړولو.
د بیپلی ډاکټرانو ټولنه وایي د ژمي پر را رسیدو سره به د کونړ اوسیدونکو چې د اگست میاشتې د زلزلې له امله اغېزمن شبي له لا ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د ټولنې د سه شنبه په ورځ وویل چې اغېزمنې کورنۍ په لنډمهاله سرپناو کې ژوند کوي او د هوا په سړېدو سره به په دوی کې موسمي ناروغۍ زیاتې شي. نور حال په دې راپور کې
د ژمي په را رسیدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډمهاله کمپونو کې اوسیږي د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بیپولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سې شنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغېزمن شوي شاوخوا 10000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډمهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاکار عصمت الله عصمت ویلي چې زلزله ځپلي له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشتوالي پرته په لنډمهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي عصمت له قوله راغلي چې د هوا په لاس سړېدو سره بد سینه بغل په ګډون تنفسي موسمي ناروغي او دغه شان ساري ناروغي لکه شری او تور ټخلي ډیر شي. یو شمیر زلزله ځپلو مازادي رادیو ته وویل چې په زلزله کې هر څه لاس ورکړي او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو اکرام مې خیمې لاندې ژوند ډیر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خدا دې نو بس بل ورځې باران وشو تیر وخت مر خدا ته فضل لګي غریزه علاقې دې فیش دغه واره وشو د خیمه نو بچی د ټینګي خیمه هو واوره پچې د ټینخې ماران خو گزاره کوي واوره پاتې کیږي بار ستو بت راوځي هغه مالون نه دي ماشومان دي صاحب کتاب د ټول سرپناه دی. ورې
د اگست په 18مه د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپک درجه زلزله وشوه چې د بی پولیس سازمان په وینا دا زلزله په وروستیو لسو کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه و چې په څلورو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار کې د 2200 څخه ډیر کسان مړه او له 3000 ډیر یې ټپیان کړل. د کونړ ولایت د څوکی ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد شریف ازادي راډیو ته وویل چې لږمی مخکې باید زلزله ځپلي او ته کورونه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسیدو دی او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي تشدد کړي دي. د دې نورسته چې دی هوا یخیږي خیمو کې ژوند چې دا سخت دی ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي بارانونه یې اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې هم مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هیواد په شمال کې د نومبر د 2مې نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډیره مرګ شو بلاوزیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته وښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اگست 15مې وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دغه هیواد ته ډیری نړیوال مرستندوی فعالیتونه ګډوډ شوې دي. د طالبانو حکومت بشری حقوقو د نړیات په ځنګړی ډول د خزان جنو د حقوقو د محدودیت لامل تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د خصوصي تلویزیونونو یو شمېر مسؤلان شزینه ویندویان خبري اعلان او د تلویزیونی پروګرامونو تولیدونکو وایي چې د طالبانو حکومت په هیواد کې پر تلویزیونی خبرونو پراخ محدودیتونه لګولې دي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي بیا د رسنوي په ملاتړ په ټینګار سره وایي چې رسنۍ باید خپل خبرونه د دوی له پالیسیو سره سمې جاری وساتي.
د افغانستان په خصوصي تلویزیون کې وخزینه وایا ده وایي د تلویزیونی خبرونه د ثبت او تولید پر مهال له ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځو او ټاکل شوي وي چې خبرونه ولرو هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نشو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوې تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي ازادي راډیو ته وویل
مطبوعات د افغانستان سخت زیر سانسور است، سخت زیر کنټرول اداره طالبان قرار دارند.
مطبوعات د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه ادارې چې د رسنیو اړوندې کار نه دی راپورونو خبرولو کې لاسوهنه کوي.
در شرایط امروزی جمهوری اطلاعات در قسمت تلویزیون
که وغواړو له یوې میرمنې مرکه واخلو باید هغه میرمن کاملا پوهل شوي او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې داسې نه و، هغه وخت چې طالبان راغلي شرایط ښځو ته نور هم سخت شوي او ښځې هم دا جرات نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسؤلین هم په دې اړه اندېښمن دي او وایي چې محدودیتونو د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستی دی. شیر علي چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ییز تلویزیون مسؤول دی ازادي راډیو ته وویل
معنی شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله بندېدل یې د لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوېږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي چې سیمه ییز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت له خوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوې دي. له دې دلیل هغه محدودون کې فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان حبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. دغه ځکه هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څه ونه ویل. خلا ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خبرونه وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان د اسلامی امارات د اطلاعات و کلتور وزارت د دې لپاره چې په هیواد کې د رسنیو د ملاتړ سکتوری آدرس بلل کیږي هڅه کوي چې د هیواد د اطلاع رسونې په برخه کې مستمرې او ګټورې هڅې ولري. رسنۍ باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د تلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21 د تلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په نوې مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلفو پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، تلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. د سازمان ویلي چې تلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې تلویزیون صفي اندازه بدله شوې او خلک په بېلابېلو پلیټفارمونو کې محتواوې تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د تلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره تلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.